یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوړي. السلام علیکم. وړاندې مو د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا د ملي امنیت د ستراتیژۍ د لنډمهالې لارښود له جزئیاتو خبرو. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازی له کابل وروسته دوحې ته رسیدلی. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت وایي پر خبریالانو بریدونه نور نشي زغملی او په میانمار یا پخوانۍ برما کې پرون لږ تر لږه 30 کسان ووژل شول. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د دوی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د افغانانو ترمنځ د سولې د روانو هڅو لپاره سیمه ییز او نړیوال ملاتړ جلب کړي. د دغه وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره اوس په دوحه کې دی او د ده په خبره کابل کې د ښاغلي خلیلزاد درې ورځنی سفر ډیر ګټور و.
خلیلزاد او ټیم یې په کابل کې له حکومتي چارواکو سره درې ورځنۍ ګټورې سلا او مشورې نن پای ته ورسولې. دوی د مدني ټولنې له مشرانو سره وکتل، دوی له نورو افغان سیاسي مشرانو سره وکتل چې تمرکز یې د سولې پر لور د پرمختګونو ګړندي کول و.
د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت ویان دغه راز زیاته کړه. خلیلزاد به په دوحه کې هم دغه هڅو ته دوام ورکړي او د اړتیا په صورت کې به نورو ځایونو ته هم ولاړ شي. بل ورته د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت وایي په افغانستان کې پر خبریالانو بریدونه نشي زغملی او باید پای ته ورسول شي. د دغه وزارت ویان نیټ پرایس پرون په همدې خبری کانفرنس کې دغه سرګندونې په ننګرهار کې د انعکاس راډیو تلویزیون د درې ښځینه کارکوونکو د وژلو د پیښې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. د پرایس په وینا د دغو حملو عاملان په دا ډول بریدونه سره غواړي چې په افغانستان کې د بیان آزادي چې په تیرو شلو کلونو کې په ډیرو برخو کې وده کړې زندۍ کړي.
موږ له حکومت څخه غواړو چې د بیان د آزادۍ دفاع وکړي او خبریالان وساتي. له عاملانو سره یې باید حساب کتاب وشي او د خبریالانو د دغې پیښې په ګډون د دوی د ترهګرۍ هغه اعمال باید پای ته ورسول شي چې د افغان ملکیانو په وړاندې یې سرته رسوي.
په ننګرهار کې د انعکاس راډیو تلویزیون درې ښځینه کارکوونکې وړمه ورځ په جلال آباد ښار کې په دو جلا حملو کې ووژل شوې. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې حملو مسؤلیت واخیست. د افغانستان د ملي امنیت مشر وایي بدخشان کې بهرني ترهګر د یو شمیر ولسوالیو د نیولو یا نارامولو هوډ لري. احمد ضیا سراج وایي دغه بهرني جنګیالي د طالبانو په مټ غواړي چې په راروان پسرلي کې دا کار وکړي. نوموړي دا څرګندونې پرون د بدخشان مرکز فیض آباد کې یوې غونډې ته وکړې.
ترهګر او هغه بهرنی ډلې چې په بدخشان کې حضور لري د دې ولایت له طالبانو سره په همکاري پلان لري چې د یو شمیر ولسوالیو امنیت خراب کړي.
د بدخشان سیمه ایز چارواکي د هغو بهرنیو سخت دریځو چې په دې ولایت کې ډیره د شمیر شاوخوا 900 یادوي. چارواکو دا هم ویلي چې د دولت وسلوال مخالفان د دغه ولایت پر نږدې 30 سلنه ساحه نفوذ لري. خبرونه له آزادی رادیو نه اوري. په میانمار یا پخوانی برما کې د نوې پوځي وکمنۍ په وړاندې د اعتراضونو او د هغو د ځپلو په لړ کې پرون لږ تر لږه 30 کسان ووژل شول. د میانمار لپاره د ملګرو ملتونو استازی کریسټینا شرینر بروګنر دال کله چې د دې هیواد پوځ کودتا کړي یو تر ټولو خونړۍ ورځ وبلله او زیاتې کړه چې په تیره یوه میاشت کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او یو زیات شمیر نور ټپیان شوي دي. د عیني شاهدانو له څرګندونو او ویډیوګانو څخه ښکاري چې پولیس د دې هیواد په یو شمیر ښارونو کې د معترضانو د تیتو پره کولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز او ربړي ګولیو کار اخلي او هم پر هغوی ډزې کوي. د فبرورۍ ل لومړۍ نیټه چې په میانمار کې پاوز کو دتا کړي دا هیوا تقریبا هر ورځ د مظاهرو شاهد دی. پاوز د ملکی حکومت مشره آنګ سان سوچی په کور کې نظر بند کړي او د هغې د ګوند یو شمیر مشران نیولې دي. د راپورونو لمخې د دغو اعتراضیا لارینونو په ترڅ کې د شپږو خبریالانو په ګډون په سلګونو کسان نیول شوي. بریتانیا د میانمار د وضعیت په اړه د خبرو لپاره سبا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه رابللې. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د میانمار د پوځیانو په وړاندې پر نورو اقداماتو غور کوي او اروپایي ټولنې ویلي چې پر بې وسلې ملکیانو ډزې له نړیوال قانون څخه سرغړونه ده. او د پاکستان په کراچۍ ښار کې په لسګونو بلوڅانو په یو اعتراضیا لاریون کې ګډون وکړ. دوی د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د خپلو بلوڅو وروڼو وژنې وغندلې. دغو اعتراض کوونکو له ایراني چارواکو وغوښتل چې د بلوڅانو په وړاندې د دغه تاوتریخوالی پای ته ورسوي. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ ویلي له پاکستان سره په پوله د ایران په ساروان سیمه کې د فبروري په 22مه لږ تر لږه لس کسان وژل شوي، خو ښایي د وژل شوو حقیقي شمیر بل ډېر زیات وي. د راپورونو مخه دغه کسان روسته له هغه وژل شول چې وسلوالو په سیمه کې د ایران په دولتي ودانیو بریدونه وکړل.
ازادي راډیو په منځني سپه دوه شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان په تړاو د امریکا د ملي امنیت ستراتیژي پلا شوټ کې څراغلي وړاندې به په خبرونه کې ووري. د خوست د څلورو ولسوالیو شونکو اعتصاب کړي.
د ولایتي ادارې څخه مونږ د غوښتنه کو چې غصبین لري کې مونږ د ساحه واستوزانو ته د خارګوټي په مورید جوړ کې.
په دې خبرونه کې به دا هم ووري چې د روزګان مرکز ترین کوټ ته چیرمه په شاړو مځکو کې خلکو فارمونه جوړ کړي. روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د عصبي ناروغیو په اړه د متخصصینو څرګندونې اوریدلی شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی سلمی خلیل سات له کابل دوحې ته تللی دی. په دې ترڅ کې د امریکا حکومت وایي هڅه کوي په افغانستان کې د متحده ایالاتونو تر ټولو اوږده جګړه په مسؤولانه ډول پای ته ورسوي. دا خبره د ولسمشر جو بایدن د حکومت لخوا د ملي امنیت ستراتیژي پلان مهال لارښود کې لیکل شوې ده. دا لارښود چې په څلورویشت پاڼو کې خپور شوی په کې د افغانستان په اړه یادونه شوې چې امریکا باید د دې هیواد په اوږدې او ناپایه جګړه کې شکیله پاتې نه شي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت ستراتیژي لن محاله لارښود خپور کړي. په دې لارښود کې چې په سلیر وشپانو کې خپور شوی د افغانستان یادونه هم شوي. دا لارښود چې د ملي امنیت په برخه کې د امریکا ګټې رانغاړي او د لن محال لپاره یې سړي کرخي بلل کیږي، د افغانستان جګړه ناپایه بولي او ټینګار کوي چې متحده ایالات په داسې یو جګړه کې نخ کیلېږي چې زرګونه کسان پکې ووژل شول او ټریلیونونه ډالر لګښت پرې راغی. خدا تګلاره پر دې هم ټینګار کوي چې افغانستان نه باید نور د درهګرو په پوندې ځای بدل شي او یا هم د امریکا ګټې وګواخي. په دې ستراتیژي کې په مسؤلانه ډول د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو خبره شوې او زیاتوي متحده ایالات په خپل متحدینو سره ګډ کار کوي. د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت ستراتیژي له محل لا خود کې راغلي دوی دا ګډ کوي چې د متحده ایالاتو ورسوال پوز د دښمن د ځپلو، د خلکو حقونو د ساتنې او د خپل متحدانو له ګټو د دفاع لپاره چمتو دي. کو نظامی ځواک باید وروستۍ لاروي نه لومړی. د افغانستان حکومت بیا د امریکا د دې دریځ په اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې په مسؤولانه ډول د افغانستان د جګړې د پای هرکلی کړی و. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم د افغانستان په ګډون په منځني ختیځ کې د امریکا د اوږدو جګړو د پای خبره کړې. ښاغلی بلینکن د خپلې بهرنۍ تګلارې د وړاندې کولو پر مهال ویلي له تیر باید زده کړه وشي. د زیاته کړې
When we look back at the past decades of our military
کله چې په نړۍ په ځنګړي ډول په افغانستان او منځني ختیځ کې د خپل نظامی مداخله تیرو لسیزو ته وګورو، هغه څه باید په یاد ولرو چې موږ د تلپاتې سولې د راتلو لپاره د قوی د کارولو د محدودیت څخه زده کړل. باید په یاد ولرو چې د یو نظامی مداخله سبا د هغه څه په پرتله چې موږ یې فکر کوو سخت دی، او له ډیپلوماټیکو لارو د یوې حل لارې پیدا کول څومره مهم دي.
diplomatic solution
د امریکا متحده ایالات داسې مهال په افغانستان کې د روانې جګړې په پای او پکې د خپلې ښکېلتیا د ختمولو خبره کوي چې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم کابل ته د خپل سفر په پای کې له افغان حکومت او طالبانو وغوښتي چې سیاسي روغې جوړې او یو تلپاتې اوربند ته د رسېدو لپاره یوه لار پیدا کړي. کابل ته د زلمی خلیلزاد سفر په وروستۍ ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ډاګیزه کړه چې هغه د حکومت مشرانو او یو شمېر سیاسیونو سره د سولې خبرو د چټکتیا او پرمختګ لپاره د یو نوي حکومت د جوړېدو طرحه شریکه کړې ده. د چارواکي دا هم وویل چې ښاغلی خلیلزاد به دا طرحه طالبانو ته هم وسپاري. اوس زلمی خلیلزاد قطر کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان ډیټ پرایس وایي خلیلزاد به په دوحه کې هم خپلو کارونو ته دوام ورکړي. ډېر زیاتوي
استاذ خلیلزاد اوس په دوحه کې دی، هغه به هم هلته خپلو کارونو ته دوام ورکړي.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري تخنیکی ستونزې را مغنسته شو. د دې لپاره له کابل سره زموږ رابطه قطع شو. خو په دې راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد دوحې ته تللی دی او د امریکا حکومت ویلي دی چې هڅه کوي د افغانستان کې د واشنگتن تر ټولو اوږده جګړه په مسؤلانه ډول پای ته ورسوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د خوست د څلورو ولسوالیو شونکو د زده کوونکو د کلنۍ ازموینې د نه اخیستلو اعتصاب کړی دی. دا شونکي ولایتي اداره تورنوي چې دوی سره د کورونو لپاره د ځمکو د بیش پاړه خپلې ژمنې نه دي پوره کړې. بل لورته د ولایتي ادارې چارواکي وایي د شونکو د غشتنو په عملي کولو کار روان دی، خو دوی باید د زده کوونکو شونیز بهیر ونه دروي. له خوسته راپور لرو.
د چهارشنبه په ورځ د خوست د څلورو ولسوالیو اسماعیل خیل مندوزی، نادر شاکوټ شمال دوه مونده او سپیرې ولسوالیو ښوونکو د اعتراض په مڼه د ښوونځیو له زده کوونکو کلنۍ ازموینې وانخیستې. دوی وایي د ولایتي ادارې هغه ژمنې رښتینې نه دي چې ښوونکو سره یې د کورونو د آبادولو لپاره د یوې یوې نمرې ځمکې په اړه کړي، نو ځکه دوی له زده کوونکو ازموینه نه اخلي. د شمال دوه مونده ولسوالۍ د ښوونکو استازي شفیع الله خوشتاب ازادۍ راډیو ته وویل
د ولایتي ادارې څخه مونږ دا غوښتنه کو چې غصبین لري کې مونږ دغه ساحه استادانو ته د ښارګوټي په مورد جوړ کې درې کرته وعده والي سوي مونږ سره وکړې، نو په درې سو وعدو کې والي سوي فاتح راغی. نو اوس مونږ په دې وتونېدو چې د څلورو ولسوالۍ سمل خیل مندوزای نه در شکوړ دوه مونده سپیره ولسوالۍ نن را جمع شوی یو پریکړه مو کړی دا چې ترغه وخت پورې به مونږ دغه لاریون دغه حرکتینه جریان ولري چې تر څو مو خپل حق حقوق ترلاسه کړی نه وي.
د سپیر ولسوالۍ د خونکو استاد حیات الله موي ولایتي ادارې ورسره غنښمنې کړي او د پروژې ټول اسناد هم خلاص شوي، خو یوازې د غصب څخه د دې سیمې خلاصېدلو موضوع پاتې ده.
موږ ډېر حال زړه وکړې والی صاحب لاس بلاس باندې موږ تر وکړې چې د توڅه تابې دا پروسه موږ توزی کوي ټول نادی خلوشوی دی انتقال شوی دی فقط دی غصب موضوع دو تیرا بریز ملمون نخپل نمائندگون رو لگل دی مکاتب دوی دا تینگا وکڑا چی میک به تری وقت پر امتحانین نو خالی چی چی میک تخپل دایوان را امتیازی رو کڑای نیوی و نبه امتحان و خلو نبه دلین که تحصیلی کول میک شروع کوي.
دا چې د کورونا او بال قبل د ډیر زن وروسته پیل شوی خوانځي بیرته تړل کیږي مسؤلیت چا ته ورګرځي؟ په اړه د نادر شاکوټ ولسوالۍ د ښوونکو یو استازي پښتون یار وویل د خوانځیو د تړلو او د زده کوونکو څخه د ازموینې د نه اخیستلو مسؤلیت ولایتي ادارې ته متوجه ده، ځکه دوی د وخت مطابق اجراءات ونه کړل.
نن مې پښتون یار د نادر شاکوټ ولسوالۍ د نمائندګۍ څخه خبره کوم. دغه معاش هم چې د معلومونه مثلا بازگشت کیږي او هم شاګردون د امتحان نه متضرره کیږي پاتې کیږي، یعنی دوی درسي جریان په ترتی نو دغه ټوله فلای په ولایتي اداره باندې ویل چې میک په کور کې دوی سستی کړی دو زر بلا جل دوی تاین کړو په هغه وخت نو دوی کاتب فیصله ونه کړنو په دې اساس موږ خون کې دلته ترجمه شوی.
بل لوري ته د خوست مدني فعالان اورون اندي د خون کول خو د خوانیز بهیر باندې دل د زکونکو په زیان غنی او وای چې د نمرو ویشي و وګد مهاله ستونزه ده چې باید په ګډه ورته حل لار ولټول شي. مدنی فعال حبیب الله اسماعیل خیل د خون کو دا اقدام چې د زکون کې ازمینې زندولی ناسم بولی.
ما غوښتنه ده چې دوی د خپل مکاتب د ازمینې پر وړاندې پرانستي ترڅو چې هغه شاګردان چې خپل کولې هم ځای نشي دوی خپل امتحان هم خپل شي. امام نه شخصا نظر دغه دی چې دوی ستونزه په مکاتب کې نه بلکې دوی ستونزه د ولایتي ادارې سره ده. ولایتي ادارې ته دوی مراجعه وکړي چې هر ډول دوی لازمه ګڼي.
د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان منی چې د څلورو ولسوالیو خون کو د نمرو د غوښتنې په پلمه د ازمینې بهیر بند کړی دی. خو ولایتي اداره په دې هڅه کې ده چې د خون کو د سرپناه ستونزه حل کړي. بلخوا د خوست والی محمد کټوازی وایي د پخواني ولسمشر حکم دی چې خون کو ته د پخپلو سیمو ولسوالیو کې یوه یوه نمره ځمکه ورکړل شي. دی وایي خون کو سره خبرې روان دي خو هغوی باید خونیز بهیر ونه دروي.
په دې ورځ باندې موږ خبرې ورسره جریان لري. هغه ځای چې دوی لپاره تثبیت شوی ده د ځمکېلو خواته په دغه ځای کې هلته غاصبین هم دي. د غاصبینو تر شا نور څوک هم ولاړ. دا موضوع قضا ته ورکوو چې غاصبینو سره خپله محاسبه وکړي او کوښښ وکړو دوی ته ځای ورکړو. په دې باندې استادان امتحانونه لکه تاسو ویل باید بند نه کړي. ما نه هم ورته ویل که استادان مکتب بند نه وي امتحان نقل دا خیانت ملي ده.
دی یادونه ورده لدې مخ کې د خوست په متون مینه سیګی باغ او سماوات باغ کې سلګون خون کوته د کورونو آبادولو لپاره زمکه ویشل شوی. خلا هم زرګونه کسان د زمکه ویشته په تمه دي. کڅ هم د افغانستان د نورو سیمو په شان خوست کې د خون کو د نمرو ستونزې لوی لسیزي وګده ده. خو تر اوسه هم د دې ستونزې د اساسي حواري لپاره کوم واضح حل لاره نه ده پیدا شوی.
د افغانستان د نړیوالو شریکانو د رهبرۍ ناسته وشوه. د افغانستان د مالیه وزارت وایي دا ناسته د مالیه وزارت د پالیسی موین نذیر کبیری په مشرۍ د افغانستان د نړیوالو شریکانو د رهبرۍ پلاوی سره د ویډیو کانفرنس له لارې جوړه شوې وه. د دې وزارت مطبوعاتي مسؤل فرید نوخت ازادي راډیو ته وویل په دغه ناسته کې د 500 بهرنیو پراختیايي بنسټونو رئیسانو د ملګرو ملتونو او نور نړیوالو سازمانونو استازو ګډون درلود. د ښاغلي نوخت په خبره په یاد ناسته کې د مالیه وزارت مسؤلینو لخوا نړیوالو شریکانو ته د مالیه وزارت د وروستیو مثبتو بدلونونو د مرستو د مدیریت د مالیه وزارت په تشکیل کې د بنسټیزو اصلاحاتو او د مالیه وزارت په کلیدي او رهبری بستونو کې د ښځو د بیا حضور په اړه معلومات ورکړل شول. نوموړی زیاتوي د نړیوالو بنسټونو استازو د افغانستان د مشارکت چوکاټ ای ایف پی د ژمنو د پلي کولو لپاره د جمهوری ریاست د چارو ادارې او د مالیه وزارت ترمنځ د ګډ میکانیزم د جوړېدو هرکلی وکړ. د افغانستان کرنې اوبو لګونې او مالداری وزارت کروندګرو ته د کوکنارو د کښت پر ځای د بدیلو زراعتي محصولاتو د کښت پروګرام د جوړېدو خبر ورکوي. د دې وزارت له لوري خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د کرنې اوبو لګونې او مالداری وزارت د متحده ایالاتو د قانون اجرا او د مخدراتو کوچارو نړیوال دفتر یا آی این ایل او د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې هوډ کړی چې د کرنې او د کلیو د پراختیا پروژه نویو سیمو ته وغځوي. دا پروژه د مشروع معیشت ته لاسرسی کرنې او کلیوالي پراختیا ودې په نوم جوړه شوې ده. د دې پروژې موخه په هغو سیمو کې چې کوکنار کرل کیږي د هغو پر ځای د میوو سبزیو او نورو بارزښته کرنې محصولاتو کښت دود کول دي. یا د پروژه د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې او آر او پی یا د سولې ریښې بنسټ لخوا چې پر کرنې باندې کار کوي د 30 میلیونه ډالرو په ارزښت پلي کیږي. د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت معلومات ښیي چې د کوکنارو د کښت پر ځای د بدیلو محصولاتو کښت پروژه به په بادغیس، فراه، کندهار، بلخ، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې تر 5 کلونو دوام وکړي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 1 افغانۍ 2 سلویښت پوله، یو یورو 3 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 1 شپږ افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 13 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 475 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو څخه واوریدل. یو نړیواله موضوع راخلو وروسته په خبرونه کې بیا هم د افغانستان په اړه موضوعات لرو. د جرمونو د نړیوالې محکمې مشر څارنوال په فلسطیني سیمو کې د جنایاتو د ادعاو په اړه رسمي څېړنې پیل کړې دي. دې کار د اسرائیل او د امریکا د متحده ایالاتونو انتقادونه راپورته کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په یو بیان کې ویلي چې د محکمې پر دې پریکړې متحده ایالاتونه خوښ نه دي. نور تفصیل لاجمل انسخ
د جرمونو نړیوالې محکمې مشر څارنوالي فتاو بنسوټا پرونو ویل له 15 کلونو لومړنیو ارزونو وروسته د هغې دفتر غواړي په محاصره شوې غزه او د اسرایلو لخوا په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې د 2014 میلادي کال را وروسته د پیښو څېړنه وکړي. نوموړي په یو بیان کې ویلي په پای کې زموږ اصلي اندېښنه باید د جرمونو د قربانیانو په اړه وي. دواړه فلسطینیان او اسرایل د تاوتریخوالي او نامنۍ له یوې اوږدې دورې راپورته کېږي چې ټولې خواوې کړولي او ځورولي دي. د جرمونو د نړیوالې محکمې د مشر څارنوالي دام ویلي چې دا څېړنه چې د دې محکمې د راتلونکي مشر څارنوال کریم خان لخوا به اداره کېږي به خپلواکه بې طرفانه مسلکي پرته د ویرې او د چا د پلوۍ ترسره شي. تمه ده چې په فلسطیني سیمو کې د جنایاتو په اړه به دا څېړنه د حماس ډلې تر واک لاندې غزې ترانګې چې د اسرایلو او وسلوالو ترمنځ د کړکیچ مرکز دی او همدارنګه په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې د اسرایلي هستوګنځایونو او ختیځ بیت المقدس په سیمو متمرکز وي. کارپوهان وایي اسرایل په ختیځ بیت المقدس او اشغال شوې لویدیځه غاړه کې د میرزایونو د پالیسیو په خاطر د دې څېړنې په پایله کې د عادي تعقیب سره مخ کیدای شي. اسرایلو په 1980 میلادي کال کې د منځني ختیځ د جګړې پر مهال لویدیځه غاړه غزه او ختیځ بیت المقدس لاندې کړل. نړیواله ټولنه په دې سیمو کې د اسرایلي میرزایونو جوړول د نړیوال قانون له مخې غیر قانوني سره لدی چې فلسطینیان خپلواک دولت نه لري. دوی ته په 2012 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلی کې د څارونکو په توګه برخه ورکړل شو. دې کار فلسطینیانو ته اجازه ورکړه چې د جرمونو د نړیوالې محکمې په څیر له نړیوالو سازمانونو سره یو ځای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په یو بیان کې ویلي د جرمونو نړیواله محکمه پر دې موضوع د څېړنې قضایي واک نه لري. د په وینا دا ځکه چې اسرائیل د دې نړیوالې محکمې غړیتوب نه لري او نه یې خپل اړخ دې محکمې ته واک ورکړي. نوموړي همدارنګه په دې اړه د امریکا د دریس په حق له وویل چې فلسطینیان د داسې یو خپلواک دولت په معیارونو برابر نه دي چې د جرمونو نړیواله محکمه کې ګډون وکړي. په عین حال کې فلسطینی چارواکو هم د جرمونو د نړیوالې محکمې د دې پریکړې چې غواړي په فلسطینی خاوره کې د شوو جنایاتو څېړنه وکړي په اړه اندېښنه ښودلې او د غیر قانوني
آزادی رادیو تغوگونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
آزادی رادیو پا منزنی سپا دولس اشپج نوی پتول افغانستان که وریا و دا افغانستان پا اکسر رولوی شارونو کابل مزار شریف هرات لشکرگا کندهار کلات خوست گردیز جلال آباد اصل آباد پارون پل علم و غزنی که زموش پروانی دی افم پا سلشار یا پینزنی ولی شید. دا سجیر دو پروان خبرونه که وراندی روزگان تزو او حل تبا واوری چی ترین کور تا چیرمه پشار امزکو که خلکو دا چرگانو فارمونه جور کردی. خوست دا سجیر دو دا یوش می روریدون که چرگنده ونی.
ستاسو لپیغامونو
د زابل ولایت نه دا تاسو ته ځم از موږ د معرفت د وزارت څخه دا غوښتنه ده چې ونی چې موږ د کلات بابا د علي دارالعلوم څخه تاریخ رسمي د سوالسم څخه موږ اسنادونه او نتایج تر اوسه پورې نه دي رسېدلي. زموږ غوښتنه دا ده چې دا مشکل د حل کې تر څو د غزمر اسنادونه راځي چې تقریبا درې څلور کاله وسوسو چې زموږ نتایج کلیو دي کابل ته تر اوسه پورې زموږ د نتایج نه دي راغلي. د وزارت په خاطر هم دا غوښتنه ده چې دا نتایج راواسي. والسلام.
محمد زمان هم پکتیا ولایت پټان ولسوالۍ څخه. زمونږ د پټان ولسوالۍ مخکې محلي پولیسو سي وو محلي پولیسو بیا محلي اردو سي او دوه میاشتې مخکې محلي اردو سي واوخته بیا درې میاشتې مونږ د ملي پولیسو سره پاتې شو او دوه میاشتې اوس د اردو سره دي. هغه درې میاشتې چې کومې دي پوه شو هغو کې یو ماسک چاته ولک شوی ده. مونږ یو شل 15 کسان یو چې یو ماسک هم نه ده ولک شوی خو بلکې مطلب دوی سره دي. مونږ درې ماشونه پاتې کېږي. هغه درې ماشونه اوس داسې وایي چې 15 میاشتې کېږي دوه میاشتې اردو سره دي. خیر هغه خو به ولا شي خو د پولیسو سره چې کوم ماشونه دي دا داسې شکمن غوندې دي. مونږ ډېرې منډې ترلې مو کړې. مونږ د ازادۍ راډیو څخه دا هیله ده چې مونږ د شل 15 کسانو په نمایندګۍ ما تاسو ته زنګ وهلی ده. ډېره ډېره مهرباني.
زه د کندهار ولایت نه خبره کوم د وچکالۍ په باره کې. ځکه چې دلته حالات ډېر د وچکالۍ په برابر باندې ډېر خراب دي. نو زه غواړم چې د دغه بېچاره ولس د کوچیان خلک له دې ستونزو سره ډېر مخ په مخه دي. د وچکالۍ له سببه چې څاروي مري حکومت په سر وشي باید داسې منطقو کې ورسېږي چې هلته نوی کال او بازیزي او هلته واښه شوي وي او هغه منطقې واښه ولدي او هلته سل ځایونه ولدي. ډېره مننه.
زمون دا چې ترقی جوابات وګړي چټل دي او خلکو مرزونو سلاسو غریوان حکومت څنګه مداهته دا چې دا خلکو غموخه د دې را مشکل حل پاتل کی ټول خلک مرزونو اخلي او سلام په احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ پرونی په انټرنیټ کې pasajirado.com کې هم اوریدل شي. یو یادونه وکم چې نن 2 بجې ازادي چپو کې پروګرام لرو. دا پروګرام د افغان سولې مسلې ته ځانګړی شوی دی. په تیر بیا چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد ل کابل دوه هی تر رسیدلې دی او په دې خبرونه کې مو په پیل کې واوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو پر دې ټینګار کړی دی چې په مسولانه ډول به د افغانستان روانه جګړه پای ته رسوي. نو دوی بجې وخت په یاد لري تاسو کولی شئ چې د سکایپ لاري او د ټلیفون لاري د ازادي رادیو په خبرونه کې برخه واخلئ، ل ملمنو پښتنې وکړي او خپل نظر هم د ازادي رادیو له نور اوریدونکو سره شریک کړي. په روزګان کې په ورسیو کې د چرګانو د ساتنې فارمونه زیات شوي دي. د چاري کوي خو په دې ولایت کې د چرګانو غوښه زیات کړي، لبلې خو یو شمېر کسانو ته د کار زمينه برابر کړې ده. ځای چارواکي وایي هڅه کوي چې د چرګانو فارمونه نور هم پسې زیات شي. په دې اړه لسمي راپور لرو.
د ترینکوټ شار څخه وتلي هغه شارې زمکه چې کاپي وبنه لري اوس پرې ځینو کسانو د چرګانو فارمونه جوړ کړي. د ترینکوټ شار څخه لري په بيد کاري سیمه کې د وښت کلن د محمد د چرګانو فارم دی چې موږ ته دروازه پرانستا او د فارم بدلی دوه اجازه یې راکړه. د محمد د محل په دې فارم کې د شاوخه 15000 سپین رنګ چرګانو پالنه کوي. دی وايي هر چرګې څه باندې 1 کیلو وزن لري. د محمد ازادي راډیو ته ویل چې لدی وړاندې بزګری کول او په خپل ځمکې کوکنار کرل. خدای چې کوکنارو غټ ورته نه کول اوس یو کال کېږي چې دا د چرګانو پاره می جوړ کړی دی.
خدای سي غریب خلک مقصد دا چې دی دا په دوه میاشتو کې دا یو فصل وځي. اوس دا سیم راغلی چې په دوه میاشتو کې تقریبا 100 لک دا تیر فصل مخفل په دوه کې وځي. چې زه خپل یو بزګر سړیم تاریخ می کړم نو چې ما تاریخ کار پیژي تقریبا مخفل کې چې زدا مزګوري کوم په دوه میاشتو کې دا فصل ختمیږي. کني چې ولر سمار ګور کې بیا موږ نه تاوان کېږو. لاک 15000 بیا ځات څلور 15000 د شپږ لک په دې 3000 چې چای نشته دا په دوه میاشتو.
داد محمد وای په دې فارم کې ورسره 15 نور کسان هم په کار بوخت دي چې د میاشتې هرې وته 2000 افغانۍ تنخوا ورکوي. په ترینکوټ شار کې اوس مهال د چرګ یو من غوښه چې 4.5 کیلو کېږي په سباندی 200 افغانۍ ده. نکیب الله چې مخکې بیکاره وو او اوس په دغه فارم کې د میاشتې په 2000 افغانۍ کار کوي خوښ دي. هغه وای دا ورته یو شبوختیا ده. خو د چرګانو د فارم د کارکونکو په توګه هغه له هغه ستونزو خبر دی چې فارم لرون کې لري.
دلته اوس کار کول ته مشته شته د کار زمينه برابر شوی ده او دلته دا فارم چې دی پارم چې دی ډیر مرزونه کړی دي. ګونه زر ګونه زمر چرګان د مرز ختم کړل. مرز ک مشته دولت پم لرنه وکي بیا به مشته د کار مشته زمينه برابر سم چرګان به زمر د فارا چې ش دواوی ش دغه ورته برابر کې موږ ته د کار زمينه برابر سي. موږ
د کرنی او مالداری د ریاست چارواکي وای د محل روزګان کې د چرګانو د غوښو 15 پرمونه دي. خو د دې پرمونو سشتنان وای په پرمونو کې د بیلابیلو ناروغي له کبله زیات شمیر چرګان مري او د دې سبب سوي د چ زیات خلک د چرګانو د پرمونو جوړولو ته زړه شنه کړي. پښتنه دا چې د چرګانو فارم لرونکو څنګه کولای شي چې په فارمونو کې د ناروغي د خپرېدو مخه ونیسي. دا پښتنه مې د حیواناتو له یو ډاکټر شاه محمود څخه وکړه.
یو د فارم دا دی چې مثال دلته یو خدای فارم چې دا سي په یو داس کې جوړ سین یت به یو طریقه دا چې وځي چې دلته د فاشې د وزانه کړتي ته ورکول سي یا په یو سره بلاس په هغه باندې یو برابر کم چې د کولر دی اپا ور په سر کې غټ اگزازونه ولګیږي د دې په پرېشل اوا وځي دته دا اواره کې شیره سره اوا دا یو علاج ته.
ډاکټر شاه محمود هم دارنګ ټینګار کوي چې فارم لرونکو د چرګانو د پالنې په برخه کې وخت نا وخت د حیواناتو له ډاکټرانو سره په تماس کې ووسی او د هغوی سپارښتنې عملي کړي. د ورزګان د کرنې او مالداری ریاست مسولین هم وایي چې په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله 15 د چرګانو فارمونه زیات شوي دي. د دې ادارې مشر احمد شاه خیری ازادي راډیو ته وویل چې دا فارمونه به سږ کال 1500 ټنه غوښه تولید کړي. خو نوموړي وایي چې دا غوښه لا هم د ورزګان ولایت لپاره کافي نه ده او دی ولایت ته لا هم له کندهار او نور ولایتونو څخه د چرګانو غوښه واردوي. نوموړي وایي اداره یې هڅه کوي چې د چرګانو لپاره ملرونکو سره په بیلابیلو برخو کې د خپل توان سره سم مرسته وکړي، څو په دې ولایت کې د چرګانو فارمونه واده وکړي او وکولای سي چې لږ تر لږه د ارزګان د اړتیا وړ غوښې او هګۍ همدلته پوره کړای سي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.